سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغ لاست وایم وړاندې اوره جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په کانفرنس کې څه وایي؟
د افغانستان جمهور رئیس سیمه او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال له منظره ډېر قوي نقش لوبولی شي.
د تاشکند دا غونډه څومره مهمه ده؟
دا کوشش دی چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې دغه حالات یو څه سم شي.
د کندهار له جګړو او نورو پېښو سلګونه بې ځای شوي وایي لا دوی ته لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسېدلي.
اوس دغه نه والا کلور چې خولې ته واچي یا د کړې د والا کلور یا د اور والا کلور یا والا دغه مثال لرو چې په کډواله کې ځان نه
دا په ترکیه کې د ناکامې فوجي کو د تا د پنځم کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مناسبتونو کې برخه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرتکیب جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی بنن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځنی کانفرنس په دویم ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال وای د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. او د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. خبرونه جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی به نن جمعه په ازبکستان کې د دورزنی کانفرنس په دویم ورځ وینا وکړي. د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم دغه نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې نن هم دوام کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری رسنیو ته وویل
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر به د مرکزی او جنوبی آسیا په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. بیا به د چین ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي.
ویل شوی په د کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویفتو هیوادونو استازي برخه لري. وړاندې هم جزئیات اوریدلای شئ. د جمهوری ریاست مرستیال وایي د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. امرالله صالح تېره شپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د پاکستان هوایی ځواک دا مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. ښاغلي صالح په جلا ټویټ کې هم لیکلي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړای شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال له خلکو غوښتي چې د افغانستان د عزت د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان د طالبانو په مستقیم ملاتړ تورن کړی او د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلو د تنظیم ویډیوګانې شریکې کړې دي. هم وسلوالو طالبانو او هم د پاکستان چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکاري غوښتنه وکړه. ویل شوی د افغانستان په شمال کې د جګړې له شدت سره په سلګونو قرغزان له افغانستانه تاجکستان ته تښتېدلي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل دوی له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې د هغو قرغزانو په ستنولو کې همکاري وکړي چې تېرې سه شنبې او چهارشنبې له افغانستانه تاجکستان ته اوښتي دي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې به په خټه د قرغز وګړو شمېر تر زرو زیات وي. د وزارت په حواله یو نوی قرغز نارینه و او یا ښځې او یو سلو او یا ماشومان د بدخشان ولایت له واخان څخه تاجکستان ته اوښتي دي چې قرغزستان ته د ستنېدو لپاره مرستې ته اړ دي. وزارت ویلي له افغانستانه د وتلو پر مهال دوه قرغز ماشومان په نامعلومو دلایلو مړه شوي دي. د اروزګان والی وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوي دي. محمد عمر شیرزاد پرون ناوخته رسنیو ته وویل څارنوال حبیب الله بادینزی پرون مازدیګر د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
د امنیت داخلي او خارجي د څارنوالۍ د تحقیق څارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا د بې صداتو پنځه په زیرا په شهادت رسېدلی دي. موضوع تر تعقیب او څېړنې لاندې ده.
د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم شوي دي. دا د جرمني خبري اژانس ډي پي اي په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړي. سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیځو سیمو او اخوا په گاوند بلجیم کې خلکو ته زیانونه اړولی دي. په دغو سیمو کې درانه اورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شول. پرون دغه سیلابونو ملکیتونه هم زیانمن کړي او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز له کورونو د خلکو د وتلو سبب شول. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړله. د عراق د نفتو وزارت پرون پنجشنبه وویل د دې موافقې له مخې عراق په ورځ کې 10,000 بیرله اومه تیل صادروي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د عراق د نفتو وزیر احسان عبدالجبار او د هغه اردني سیال حاله زواتی په بغداد کې سره وکتل. عراق په 2012 کال کې تر ترجیحي شرایطو لاندې اردن ته د اومه تیلو صادرات پیل کړل. د اروپایي ټولنې یو روغتیايي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیايي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژۍ د برخې مشر مارکو کابلری پرون په امستردام کې یو کانفرانس ته وویل:
وارم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین دروان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا باندې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېره مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر نهو پرلپسې اونۍ وروسته د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېره تېره اونۍ زیات و. دغه سازمان ویلي تېره اونۍ په کرونا وایرس 55,000 کسان مړ شوي چې د مخکینۍ اونۍ په نسبت 3% زیاتوالی ښیي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو لومړی مطلب ته. په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې نړیوال کانفرانس پرون پیل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورته وینا کوي. جمهوری ریاست وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرانس وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسلو به پکې بحث وشي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي د دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویشتو هیوادونو استازي برخه لري چې باسونې پر تجارتي همکاریو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم وباله.
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تړاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال له منظره ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دی پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپین ماڼۍ وی د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپین ماڼۍ د کورونی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل:
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي، پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسي. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي.
د جمهوری ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به د کانفرنس پر مهال د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان ځینو سیاستوالو ته له را روانې شنبې تر دوشنبې په یوه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اورزو ټلویزیون مسؤول نوراغا شریفي چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي.
پروستوی کې د افغانستان په شمال کې د نا امنۍ یو زیاتېدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیره سېشنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلوالو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
و موردل چې نن په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال کانفرنس دوام لري. تمدا ولسمشر اشرف غنی نن خبري وکړي. دا کانفرنس داسې مال جوړیږي چې د افغانستان په شمال کې روانو نه امنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح په ازبکستان کې له میشت آزاد خبریال نجیب الله اتسگزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په تاشکند کې روان کانفرنس ولې د افغانستان لپاره مهم بلل شوی ده.
په جوړستي دوه درې میاشتو کې د افغانستان لا ډېر کړکېچن سوي او ډېر کرغړن سوي دي. امریکا په داسې یو حالات کې افغانستان پرېښوله چې په هغه کې حالات ډېر د دې نه دي چې هلته دې د حکومت په دې باندې زور ورسېږي تر څو د طالبانو په ضد باندې ودرېږي. او دغه هېوادونه چې ازبکستان په پلازمېنه کې راغونډ سوي دي، د هغوی دغه غونډه که موږ ځیر شو داسې غونډې ډېر د افغانستان په حکله باندې سوي دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه چې یوه هم داسې خاصه نتیجه نه ده ورکړې. یو دلته دغه غونډې رابلونکی کوربا په خپل ازبکستان دی چې هغه په افغانستان کې خپلې ګټې لري، دوغه د ګټو د ساتلو په خاطر باندې او دوغه د پیدا کولو په خاطر یا څلا صدر اړولو په خاطر باندې بدا کوشش کوي چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې د غالات یو څه سم سیا ویار کنټرول سي.
په دې غونډه کې د اقتصادي همکاریو تر څنګ په تجارتي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کیږي. څه فکر کوئ چې امنیتي مسایل به څومره مطرح وي یا څومره به سیوری غوړولې وي د دوی پر بحثونو؟
موږ د دې غونډې هغه ولنی څه ته چې پر دې باندې بحث کیږي هغه د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې د حالاتو د ترنګوالي او د تریخوالي باندې ده. او دا ټول د دې سبب شوي دي چې په دې سیمه کې چې هغه د منځنۍ آسیا ده او د جنوبي آسیا ده او په هغه کې د افغانستان غونډې وا چې دغه سیمې د زړه حیثیت لري. دا یو واضح خبر ده چې په افغانستان کې دغه ترنګلي حالات او د امنیت خرابوالی او د افغانستان د سرحدونو سره چې اوس طالبانو په لاس کې راغوري دي، ډېر سخت تاثیر کړی دي. او زه فکر نه کوم تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې دغه حالات را کنټرول نشي او د حکومت صحیح دریځ معلوم نشي او د طالبانو سره د سولې خبرې په واقعیت کې ونیسي او هغوی د سولې و میز ته راکش نه کړی سي، زه فکر نه کوم. او ګډونوال چې نن راغلي و د هغوی هم په دغه فکر دي چې دغه سی او پریکنده دغه نیوی نظر نیوی او یا څه ونسی په دې اړوند باندې دلته به پر دغه تجارتي او سوداګریزو اړیکو باندې ډېر سخت سیوری غوړولی.
د سیمې ځینې هیوادونه له دې جملې تاجکستان په خپل روسیې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه څه کولی سي د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې دغه راز د وسلولو طالبانو د پرمختګونو په مخنیوي کې؟
آی کاش چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان چې د افغانستان په سیاسي حالاتو کې په دې وروستیو 40-50 کلونو کې خپل څه سیاسي هدف او خپل څه سیاسي مقصد نه درلودي، دوی سره دومره واک په لاس کې وای چې د افغانستان پر حالاتو باندې دوی کولای سوای چې یو څه اغیز ولري. د بده مرغه وایو چې دغه هیوادونه اوس هم د روسیې تر واک لاندې دي، په یو نه په یو ډول، او دوی بغیر د روسیې د پرېکړې څخه چې هغه څه ونه غواړي دوی څه نسي کولای. دا یو. او بل د افغانستان ګاونډی لکه چین هیواد دی چې هغه د پاکستان سره ډېرې پرمختللي او ډېرې ښه اړیکې لري، که هغه په رښتیا باندې وغواړي کولای سي چې د افغانستان پر دغه حالاتو باندې ډېر ښه تاثیر ولري. او پاته پاکستان او ایران سوله هغه و ټولې دنیا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې هغه خپل سیاسي څه په افغانستان کې او یا خپل سیاسي اهداف او یا ګټې لري چې د هغو ګټو په خاطر باندې د طالبانو د زیاتو ګروپونو تر شا ولاړ دي او هغوی حمایه کوي. هغوی ته دا په ګټه نه ده چې دغه کې افغانستان کې د حالات سم شي.
له آزاد خبریال نجیب الله اڅکزی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورید. اڅکزی په تاشکند کې د چیرته چې تمدنن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال د کانفرنس په دویمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 114 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری کابل کې رسنیو ته وکړه.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړې کړې.
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په ښځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یم له ګواښ سره مخ وم، مجبوره شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپیخو شو زیانونو او د دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه په هیڅ ولایتونو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریم شوی ده. که داسي وازو چې څومره پیسې بد اکیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر اکیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپل سیمو بې ځای شوی او په 15 ولسوالیو کې همش تمنۍ سل په سلو کې چیر شوی دی. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو رئیس دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د په خبره دا زمينه طالبانو برابر کړې ده. خو طالبان دا یاد عربي او وای کوم ولسوالی چې مونږ نیولی عامه تاسیسات مساتلی او لټولو کارکونکو موغختی چې خپل کارونه ته ورستانه شي. طالبانو وایان زبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کوم د چا کار له اخلال سره نه مخ شوی، په هیڅ کوم ستونزه نه پېښ شوی او ټولو برخو کې سمخ کې روانو، هغه په خد ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسیدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس ویلي د ملکی خدمتونو شاوخوا 50000 کارکونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
جوان
آزادی خزینه په تلیجا زنه ورکه چې دوت بلش تذکره وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
اسلو یمو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس به هم ورشو کندهار ته. په کندهار کې د وروستیو جګړو او نورو پیښو له امله سلګونه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. په کندهار کې د وروستۍ یوه اونۍ په ښار باندې له څو سیمو بریدونه روان دي او د ښار له شاوخوا ځینو ولسوالیو د ښار مرکز ته کورنۍ راکډه شوي دي. خو د کندهار د کډوالو او د بې ځایه شوو په چارو کې دولتي چارواکي وایي چې دوی له سلګونه خلکو سره مرستې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځای سوې ده. دا وایي مجبوره سوې چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې وخولې ته واچ یا د کرې د والا کلور یا د ور د والا کلور یا والا دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سر نیګا نه بل په کنډوالې نه نتلې ار ورځ مراته ولاړ دی. بارتي بارتي کریا راکې بارتي کریا راکې بارتي کریا راکې څلور کور په وخت نه ننوتې. دا خدای وکړ رسول وای دی نو موږ سره دی یا دی خپل ملک راته سم کې یا دی دنه ته ځای راکې چې موږ خپل سر څکې پنا کورونه را ده وسول ځوانانو شي ځان اسرانی را له یو تایری را له بمبار نو موږ څنګه وو ځکه مو درلوده زمين مو درلوده د نوې ځخاو د خاصو پیځای د داسې دربار د کورونې چې د عجیب اوبک نن د کابل پر دروازه میشته سوي دا غم نن د ټک ټک زره تر کې زره چل
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوال چار ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستېجمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
زموږ غوښتنې مشکل دي چې زموږ کور د سروې نه وسپلې زموږ سره کومک نه دي سوي. دا یې پنځم میاشت نو موږ وایو چې زموږ سره دوم کومک اوس سره نیم سر مؤمنانې دي زه خپله کونډه نو موږ وایو چې دوغو سره کېږي نو موږ هم دغسې بېخي د مسکین عالم غږ نه اوري نو خو وایي چې زموږ غږ واوري پسې.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمو کې آهسته آهسته هغه شخړه سوي ماینونه وویستل سول، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، چړي څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ یې په اړه باندې چې دي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه ده، د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مساعد سوي.
په عیني وخت کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8,800 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5,000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,800 داخلي بې ځای سوې کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 5,000 کورنیو ته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول، هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بې ځای سوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقته سرپناه یا خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پیکیجونه چې د دغه نږدې 5,000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5-6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې، متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
میل آنلاین او ډیفنس پوسټ خبرونه په خپل اخیری غنو کې په افغانستان کې د طالبانو د احتمالي درې میاشتنی اوربند د وړاندیز په اړه مقاله خپرې کړې دي. میل آنلاین په قطر کې د افغان دولت د مذاکراتي ټیم د وغړي نادر نادری له قوله لیکلي چې وایي طالبانو د درو میاشتو د اوربند وړاندیز کړی دی او په بدل کې غوښتي چې افغان حکومت دې د 2000 بندیان را خوشي کړي. ډیفنس پوسټ ورسپانې د شاغلي نادر نادری له قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو همدارز له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د مشرانو نمونه دي د نړیوال تور لیست لیرې کړي او پر هغوی لګېدلي بندیزونه دي رفع کړي. د شاغلي نادری په وینا د 2000 بندیانو د راخوشي کولو غوښتنه د طالبانو یو ډیره لویه غوښتنه ده. د ډیفنس پوسټ خبرونې په لیکنه طالبانو دا غوښتنه داسې مهال کړې چې تیره اونۍ طالبانو ادعا کړې وه چې د اسلام قلعه د مهم بندر په شمول یې د افغانستان شاوخوا 15% خاوره لاندې کړې ده. د طالبانو دا غوښتنه په داسې حال کې تر رسنیو رسېدلې چې افغان چارواکي وایي طالبانو په هغو سیمو کې چې لاندې کړې دي تر 216 زیات عامل منفیات ځایونه او ودانۍ له منځه وړي دي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته هیڅ ډول خدمات نه دي وړاندې کړي. طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو امنیت تامین کړی دی. برتانیایي چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپل اخیری ګڼه کې لیکلي چې د دې هیواد سرتیري به هم د نورو هیوادونو غوندې له افغانستانه ووځي. د انډیپندنت په لیکنه د برتانیا ځواکونه داسې مهال له افغانستانه وځي چې د هغو خطرونو په اړه اندېښنې خپل اوج ته رسېدلي چې افغانستان ورسره په راتلونکي کې مخامخ کېدای سي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوي او د بېګنا خلکو تلفات هم هر ورځ لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې زیاتې سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د لویدیځو هیوادونو د نظامي او استخباراتي ادارو له قوله لیکلي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به یو ځل بیا افراطي ډلو ته لار هواره کړي چې وکړای سي د افغانستان له لیرې پرتو سیمو په ګټه سره د لویدیځ پر اهدافو حملې تراحي کړي. په نوې مورد کې د برتانیا د استخباراتي ادارې MI5 د رئیس کن مکالم څرګندونې دي چې په دې اړه یې خبرې کړې وې. خورت پانه زیاتوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو اصلي پریکړه په امریکا کې وسوه او نورو هیوادونو تعقیب کړه.
په ترکیه کې د ناکامۍ پوځي کودتا د 15م کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته. چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی هم وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شویو پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړه شوي دي. د ترکیې چارواکي د دغو وژل شویو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله. وروسته یې په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یو موزیم پرانیسته هم پکې شامل و. په دې موزیم کې د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښوول سوي دي. 15 کاله مخکې له پوځ څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو، جنگیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډازو د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباری وروسته له 215 ډیر کسان وژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د ادعا له مخې د کودتا په هڅه کې لاس درلود هم وژل سول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل، موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیې تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دیره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی ده. د ترکیه حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیه لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلی و د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی یې شنډ کړی سوی نه وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د ازبکستان پلازمینه د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو د کانفرانس کوربه دی. همدا چې افغان ولسمشر نن د کانفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست لمړی مرستیال امرالله صالح وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د افغان الاصله قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. دا وروسته له هغه چې د جګړو د شدت له کبله له 350 شاوخوا قرغز وګړي د افغانستان له واخانه تاجکستان ته واوښتل. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. سیلابونه د جرمنی په لویدیزو سیمو کې خلکو ته ګڼ مالی تاوانونه هم اړولي. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړه او د اروپایي ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کرونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کلی راډیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو نجونو او ښځو پسې بد رد ویلو ستونزې ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر نارینه کله چې وی ښځې یا نجلۍ ته د مشروع یا غیر مشروع رابطې د جوړولو وړاندیز او هڅې وکړي خو هڅې یې ناکامې او د رد جواب ترلاسه کړي، بیا د زد او عقدې له مخې پر هغې د بدلمنۍ تورونه پورې کوي. په عام اصطلاح کوشش کوي چې په چاپېریال کې یې بدنامه کړي. خو ولې یو شمیر نارینه د ښځو وړاندې دا ډول عقدی چلند کوي؟
دا انسانان معمولا د ټولنې ضد سیست یا خودشفته، پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي، مغروره، کله کله خودکمبینه.
د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون لمخې څوک چې پر یوې ښځې د بدلمنۍ تورونه پورې کوي د څه ډول قانوني چلند وړ دی؟
په دې کې تر دوو کلو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ بیلیږي.
تقریبا شپږ میاشتې مخکې ما ته یو چا د واده وړاندیز کړی و. کله چې ما رد
وکړه، هڅه وکړل چې زما نوم، شخصیت، حیثیت ته تاوان ورسوي، او همیشه به یې منفي تبلیغات را پسې کول او اخطارونه به یې هم را کول چې بدنام کوم دې، که زما نشي ته به هم د بل چا نشي، او ته به په خپله کورنۍ کې، په ټولنه کې، په نظام کې خپل حیثیت به دلاسه ورکوي.
دا فاطمه وه چې د خپل یوه ریبار کیسه یې کوله. د فاطمې په خبره کله یې چې د ریبار د واده وړاندیز رد کړ، د هغه د غبرګون سره مخ شوله. وږمه بیا بله ښځه ده چې د خپلې ټولګیوالي کې سره تکوي. هغه وایي د ټولګیوالي ریبار یې چې د هغې نږدې خپلوان هم وو، د رد جواب په ترلاسه کولو سره عقدې شول او د نجلۍ د بدنامولو هڅې یې شروع کړې، تر دې چې د نجلۍ کورنۍ هم په خپلې لور محدودیتونه ولګول. هغه نوره کیسه داسې راته کوي.
زموږ یوه ټولګیواله وه، ډېره ښه نجلۍ وه، په دې پسې ځینې خواستګاران راتلل، خپلوان یې وو، دا ریباران یې خپله خاله وه. دوی چې وو لږ قیدګیره خلک وو، او خاله دوی چې وو هغوی لږ آزاد طبیعت درلودو. د دې نجلۍ پلار هغوی نه خوښول، ځکه هغوی ډېر آزاد خویه وو. د نجلۍ په مقابل کې د خاله زوی عقده ای شو، خو په همدې ډول روابط ورو ورو خراب شول، آن تر دې سرحده پورې چې په دې نجلۍ پسې بل څوک خواستګاري راتلل، مرکه ورپسې راتلله. هغوی ته یې ویلي وو همدې د خاله فامیل یې، د خاله زوی یې، چې د نجلۍ ښه نجلۍ نه وه، ډېرې بدې خبرې ورپسې کړې وې.
افغانستان یو نرواک هیواد دی او اکثره نارینه خپل ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي. هڅه کوي چې ښځې د دوی د خبرو او غوښتنو تابعداره او منونکې وي. دغه ډول فکر په ماشومو هلکانو کې په کورنۍ کې روزل کیږي، خو له بده مرغه له دغه عادت سره روزل شوي هلکان بیا له کوره د باندې هم غواړي چې په نجونو او ښځو واکمن وي او غوښتنې یې ومنل شي. خو ډېر کله داسې کیږي چې دغه غوښتنې د ښځو اصلي او طبیعي حقوق هم تر پښو لاندې کوي. د خپل خوخین جلی یا هلک ته د واده کول وړاندیز د قانون خلاف عمل نه ده. هر څوک کولای شي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری یا ملګری پخپل وټاکی. هلک او نجلۍ دواړه حق لري چې د واده لپاره وړاندیز یا ومني یا یې رد کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر نارینه کله چې د نجلۍ یا ښځینه د واده یا د ملګرتیا د وړاندیز رد جواب ترلاسه کړي، بیا د عقدې له مخې غواړي هغه نجلۍ یا ښځه په بدلمنۍ تورنه کړي، تر څو بل کس ورسره د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي. ټول هغه کړه وړه چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي او د ښځو ژوند له کړاو سره مخ کوي، د قانون پر وړاندې جرم ګڼل کیږي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي قانون د متضررو ښځو ملاتړ کوي، او کوم کسان چې د ښځو حیثیت ته ضرر رسوي هغه د قانون پر وړاندې پړ ګڼل کیږي.
په ټوله کې د اسرار او د افشا کېدلو مسله دا جرم ده، په دې کې تر دوو کلو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده. یعنی له حقوقي اړخه، له قانوني اړخه، هغه پرنسپ د قانونیت چې جرم یې دغه موارد یې جرم ګڼلي، د افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته مجازات ټاکلي داشته.
په اسلام کې هم تور پوری کول یو ناوړه او شیطانی عمل بلل شوی. مولوی احسان الحق حنفي وایي په ښځو تور پوری کول د منافقو کسانو عمل دی. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا عمل د اسلام خلاف ده، د قران عظیم شان خلاف ده، د اسلامی ارشاداتو، د نبوی ارشاداتو خلاف ده، او د سالم پالنه او د سالم تربیه سره هم په ټکر او تضاد او خلاف کې دغه یو عمل ده. خو هم دغه خلک په مختلفو وختونو کې و دغه کړنې او حرکتونه کول.